یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو مېرمنو ته مبارک وي. په دې خبری مجله کې تر ډیره موضوعات د همدې ورځې په اړه راسرخي. زه ناجیه ساپیم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه له اسدالله لودین څخه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. او ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د وی سولیز او بشپړ ټولنې درامنست کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیولو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامي چې یا ماموتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان ښځو په یو لړ برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني چې دا وضعیت د افغان ښځو او د یو هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوي، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوي چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر روسي پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. لبل خو حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو سره هم د افغانستان د روانو حالاتو، امنیت او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو او په دې خبرو کې د افغان پلاوي د جوړېدو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. راپورونه وایي چې نامعلومه وسلوالو د کابل ښار په اتمه حوزه یا کارتنو کې پر ناصر غیرت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده درې ساتونکي ووژل شول او دی سخت ټپي شو، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا پرون نامعلومه وسلوالو په غزنی ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفاري وواژه. د ښاغلي غفارزوی د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. راپور نوای په کندهار کې لکتر لګ شپکتنه وسلوال طالبان وژل شوی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې شپکتنه طالبان په دوه جلا پیښو کې وژل شوی. دی وایي چې لومړی پیښه تیره شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوال غوښتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د مانکښولو پر مهال وژل شوي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته یې ویلي چې له استثنایي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نه شي او د دې سیمې اوسیدونکي دې هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایټالیا صدراعظم ګوسپی کونټي نن یکشنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایټالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټي په یوه خبري غونډه کې وویل د شمال 14 ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې د 1,603 تنو کرونا ویروس تشخیص شوی، 3,600 تنه ورڅخه مړه شوي او د څه باندې 2,000 تنو درملنه شوې ده. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا ویروس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د مریلانډ ایالت چارواکو وویل د هغه چې په وروستیو کې یې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا ویروس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوی چې په کورونا ویروس اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا ویروس اخته شوی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درکه اندېښنه لري او کنه، وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او وروستی خبر دا چې ترکیه وایي ښایي پناه غوښتونکي په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناه غوښتونکو سیل مات شي. د سویلو په وینا تر 1,140,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي، خو خبریالان او متخصصان وایي چې ترکیه له خپلې خاورې یونان ته د تللو پناه غوښتونکو په شمیر کې له مبالغې کار اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن نمانځي.
مطابق هدایت چې جناب رئیس جمهور هدایت فرمودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا، ما نخواستیم که این تجمعات زنانه برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر خزینه فعالینو نظرونه لرو.
د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وایي د زړوري میرمنې ګټلې نړیواله جایزه د افغانستان ټولو زوریدلو او کړېدلو زړورو میرمنو ته ډالۍ کوي.
دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلې کړېدلې او لا هم په ستونزو کې، هغوی ته ډالۍ کوم.
نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمه کې نور بسته اونیز خبرونه چې هغه هم د مارچ 8 نیټه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ته ځانګړې د خبرو ملتیا مو وکړي. به هم خرغلی دوستانو، په دغه خبرونه کې تر ډیره مطالب د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړي شوی او د دغه ورځ مبارکي تاسو ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیواله ورځ ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیواله ورځ په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوی چې د ټولنیزو پانو او رسنیو لاله خبريږي. خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمیر خزینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د منځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردیس څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته ناجی جان او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې کورونا وایرس له امله نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس د یکشنبې په ورځ، یعنی نن، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې د دې ورځې په مناسبت د وزارت له لوري جوړ شوي پیغامونه خپرېږي. هغه وویل
متفق ادارت که جناب رئیس جمهور ادارت فرم بودن که از ایجاد تجمعه های بزرگ خودداری کنیم.
دیوید اولس مشد لخونی پاساس چیمون طول طویل شوی طول رسمی غنده و را طول دنه ده کرونا ویروس ده خبریدو ده مخنیوی پا هدف باید داده وشی تره. منگه واز ده مارچ اتمه ده طولنیز و پان و رسانه لالر ده افغانستان طول و قدرمون و مرمون و تا مبارکی ویو او پیغامون و راستو. اخلی د درس ویل ټولو هغه بنسټونو څخه چې د خوځو په برخه کې فعالیت کوي غواړو تر څو له رسمي برنامو څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. د خوځو له نړیوالې ورځې څخه د مارچ اتمه په تیرو کلونو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون په ډیرو پرتمین غونډو کې لمانځنه کېدله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړپور چارواکو په ګډون سره په نمانځنه کې ده، او همداراز په دې ورځ به په مناسبت شوي یو شمېر مخکښو ښځو ته به ډالۍ هم ورکول کېدې. خو په افغانستان کې د ښځو شبکه بیا وایي چې که څه هم د کرونا وایرس له امله دوی ویره لري، خو د دوی په وینا چې د ښځو له نړیوالې ورځې په ترڅ یا یو لړ مهم مراسم ورته په نظر کې نیول شوی دي چې نن به یې ولمانځي. د دې شبکې د همغږۍ مسؤله فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وزارت صحت د طریقنا کومه داسې ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماعات بند وي، نو ځکه موږ خپل غونډې لرو. تقریبا د موږ غونډو دا د اتم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ په خنشان تجلی سره
سکل د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې د رسمي برنامو له لارې نن مانځل کېږي چې تېر اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو او راټولېدنو څخه ډډه وکړي تر څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. بلینا چاچا
ډېره مننه خاطر پردیس و چې راپور یې وړاندې کړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکال د ښځو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. لسو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د تلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالانو له ډلې یو شمیر وایي د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له را رسېدو سره هممهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر ښځې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت
د ښځو پر تحصیل روغتیایي خدمتونو د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو گزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کی.
اغل رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان مېرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړی شریفه زرمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
د افغانستان حکومت مذاکراتي چې پین لیږي د طالبانو سره چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د مېرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زرمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو اوریدل چې یو شمیر خزینه فعالین وایي چې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې د ښځو له حقونو نه دفاع وشي. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه له ډیوی نادر څخه اورو.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا نن په کابل کې یو نندارتون جوړ شوی و. د دغه وزارت ویاندې کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 15 غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع او سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړي دا هم وویل چې 40 سوداګرو ښځو ته د سوداګرۍ او صنعت وزیر لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. ښاغلی کوثر په خبره د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې سوداګرو مېرمنو سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. روان مریز کال افغانستان کې د وچې میوې صادرات د 301 میلیون ډالرو څخه ډیر و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د وچې میوې صادرات 293 میلیونه ډالر و چې سږ کال 10 میلیونه نور هم زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې کې بادام، پسته، جلغوزي، انځر او نورې وچې میوې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرنې او مالداري وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې د هیواد 80% صادرات کرنیز محصولات جوړوي چې ډیره برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان وچه میوه نړیوال بازار کې ښه خرڅلاو لري. د کرنې وزارت وایي کوښښ کوي چې د وچه میوه د لاخ پروسس د زمینی په برابرولو سره بازار موندنه ورته لاخ کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو یورو 3.5 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ او 6 پوله، زر پاکستانی روپۍ 3.9 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکیه خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبې وویل دا د دې مسلې پیل دی. تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. د ده په خبره د دې موضوع په تړاو تر اوسه په کوم عملی اقدام نه دی پوره شوی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه نور جزئیات لري.
د ترکیه حکومت ویلی په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي چې داسې ښکاري په ارقامو کې مبالغه سوې وي. سلیمان سویلو وایي چې د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د سرحد لري دغه هیواد ته داخل سي. انقری پر یونان تور لګولی چې پر سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی. خو د یونان رسنوی بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پوري وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقرې د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو د ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. نجاجان
سالی صاحب، د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څه ویلي چې څومره پناه غوښتونکي یونان ته وختي؟
بلې، د مخکې چې ما یادونه وکړه، د ویلي چې شاوخوا 133,000 نه زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته وښتي دي. خو ځینو کسانو پر دغو ارقامو شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا شمېر شایي دومره نه وي. په دې وروستیو کې دا لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوې ده او ځینو اروپایي هیوادونو پر دې مسلې انتقاد هم کړی دی.
بلې، تر دې مخکې ترکیه ویلي وو چې د هغو پناه غوښتونکو مخه به ونیسي چې هڅه کوي ځانونه اروپا ته ورسوي. د انقرې دریځ څه دی؟
ترکیه یوه اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخنیوی پای ته ورساوه. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نه سي سنبلولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو د موضوع دفاع وکړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي که څه هم له ترکیې سره د 6 میلیارده یورو ژمنه سوي وه، خو ترکیې تر 30 میلیارد یورو ډېرې پیسې لګولي. خو د ده په خبره چې بروکسل دغه 6 میلیارد یورو ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد یې له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقرې ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه، خو نه پوهېږو چې ولې دا پیسې نه دي ورکول سوي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي، نه په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته. د ترکیې او جرمني رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
بلې، ډېر مننه دوستانو. اوس برا شو کابل چاپ ورسپانو ته. نن تر ډیره د مارچ د اتمې د افغانستان د ښځو د حقونو او په سوله کې د هغوی د ونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې امید زهیرمل ورته کتنه کړي.
ملي ارمان ورسپانې په خپله سر لیکنه کې افغان ښځې لا هم مظلومې دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان ښځې لا هم د نړۍ پر مخ له محروم ترینو هغو شمیرل کیږي او په ډیر لږ شمیرو ته یې د یو شمیر کورنیو لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کیږي. سرمقاله لیکونکی د پوښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورسپانې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نشي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشت سو ورسپانې بیا لیکلي، د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورسپانې لیکي، د مارچ اتمه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورسپانې لیکي، دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشت سو زیاتوي، اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې به د ښځو حقوق ضایع شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقو نه د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د دې اندېښنو د حل لپاره اړینه ده چې خپله د ښځو د حقوقو مدافعانې د عمل میدان ته راودانګي او په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي ونډه ولري. ورسپانه په دې باور ده، هغه مهال کې ښځې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په چوکاټ کې حاضر وي، د مذاکرې پر میز به د اوسني افغانستان له واقعیتونو په ښه توګه استازولي وکړی شي او هغه مهال هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې په تېرو 16 کلونو کې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغان ښځو ونډه ډیره پیاوړې شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي، د اسلام نړیوالو ارزښتونو او په ملي کچا د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ ژمنتیا شته. په اساسي قانون کې هم د ښځو حقوق مساوي شمیرل شوي او افغان ښځې پکې قابل قدر دي. د ورسپانې له قوله، سبا د مارچ په 9 نیټه له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د جوړېدو په اړه کار پیلېږي. نو ښه ده چې د نورو خبرو تر څنګ د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تضمین په مسله هم بحث وشي. ورسپانه پای کې له ټولو افغانانو غواړي چې نور د خپلو خویندو او نولو په سر له ولور لاس په سر شي، په میراث کې حق ورکړي او زده کړو ته وهڅوي.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
د مانوم نسرین دا تخلص می وریا خیل دا پکتیا ولدی خاص چاروی سه کچیر سلفیسه د سول هراسی نو دیمو پوجوان کی بډی زیات غټ غټ تغیرات راسی ولی موږ اوس هم ډیری کارونه نو سو کولای سی پر مخ نو سو تللای جړنا جړیو ولی سول هنستنو که سول هی دیمو پوجوان کی با سلفیسه د مثبت تغیرات براسی او یو ډیر خوالی برا ولی یو ډیر خ رونک بده موږ ځوان ته ورکی هغه بازی کارونه یا غچاری سی موږ نو سو کولای او بازی جینو ته مثلا موږ تک را تک نو سو کولای همدارنګ لکه زه یو مثال در کوم مثلا موږ بازی لري پرتی سیمی ولسوالی دی موږ الته کمیونیت صحیح نه نو سو کولای په ډاډه جوړ موږ لار سو د خوندو سره الته خبري وکړو د دوی ستونزې راټولې نه هیڅ کله هم نه په هیڅ شکل نه غواړو لکه څنګه سي اتل لاس کله مخ کې خويندې د کوم مشکلات سره لاس او گریوان وي او دوی په کورونو کې قید وي زه فکر کوم که چیرته بیا دوی غواړي هم د صلح لپاره موږ هم آماده یو خو ولې هغه حقه حقوق سی اسلام راکړي موږ خپل حقه حقوق د اسلام په چوکاټ کې هم د طالبانو نه غواړو او هم د دولت نه غواړو.
دوستانو ازادي راډیو تقویږي د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وای خپل د زړورتیا غټلې جایزه ټولو افغانو زوریدلو میرمنو ته ډالۍ کوي. ظریفه غفاری تازه په ورسته ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان زړوري میرمنې جایزه خپل کړه. د افغان ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. اجمل تورمان نور راپور لري.
ظریفه غفاری هغه افغان میرمنه چې یو مهال د میدان وردګو د خاروالی په توګه له مقررېدو سره مخالفتونه موجود و تازه په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د زړوري ښځې جایزه خپله کړه. نوموړي ته د کپ په 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا دغه جایزه ورکړل شوه. اغلی غفاری چې اوس مهال په امریکا کې ده په واټس اپ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د دغه جایزې په اړه ویلي
خوان لري او هم د مسؤلیتونو احساس زه دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلي کړیدلي او لا هم په ستونزو کې دي
ظریفه غفاری د 1990 مریض کال د چنګاغ په 43مه د خاروالانو د مقررې په برخه کې په یوې آزاد سیالۍ کې تر ګډون وروسته د ولسمشر غنی لخوا د میدان وردګو د خاروالې په توګه وټاکل شوه. خو د اغلی غفاری په خبره یو شمېر سیمه ییز زورواکو او فاسدینو یې له مقررې سره مخالفت وښود او څو میاشتې د خپل کار دفتر ته پرېنه خوده. اغلی غفاری هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغاني ټولنې په شان په یو نرواک ټولنه کې یو موقف ته د خزو رسیدل لستونزو او مخالفتونو سره مل وي خدای غواړي مبارزه وکړي. ظریفه غفاری ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري ښځې د جایزې د ورکړې په اړه د دغه وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي و چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه خاروالې په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو سړیو لخوا سخته ګواښل شوې وه خو مبارزه یې وکړه او هغوی غلط ثابت کړل چې ویلې ښځه مدیریت نشي کولی. دغه جایزه د اغلې غفاری تر څنګ د نړۍ د 12 نورو هیوادونو زړورو ښځو ته هم ورکړل شوه. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویان مرستیاله دورانی وزیری هم ظریفه غفاری یو زړوره او ښه مدیره ګڼي او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی ویاړ کوي.
دغه جایزه صرف یوازې د دې لپاره افتخار نه بلکې د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی افتخار دی ځکه چې میرمن ظریفه غفاری نړیوالو ته دا وښودله چې افغان میرمن ځواکمن دی اوس افغان میرمنې تحصیل لري او افغان میرمنې کولای شي چې په خپل لیاقت او استعداد پر مخ ولاړ شي او افغانستان ته د خدمت جوګه وګرځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د 2001 میلادي کال رئیس هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو هغو ښځو ته دا جایزه ورکوي چې د ورپېخو ګواښونو سره سره کار کوي او قرباني ورکوي.
اجمل تورمان وو چې راپور راکوه. 12:13 کېدونکې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو. ورپسې نور بسی اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو ده چې د مارچ 8 نیټې د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان